نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وصبا إن شاء الله منغا ده سورة النصر تفسير كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر په قرآن مجید کې دا سورت ډېر په ښکلي طریقه سره ایښودی شوی دی. الحمدلله دومره په ښکلي ځای کې دا سورت دی که نه، ځکه چې قرآن پاک په ختمېدو دی او ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند هم ختمېدو والا دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن یعنی مهم و نو هغه پوره شو، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم مقصد د پاره دنیا ته راغلی و، یعنی د چا په وجه چې موږ ته دا قرآن میلاو شوی دی او د الله تعالی وحی راورسېده، هغه هم وفات کېدو واله دی. د دې سورت نوم د اولنی آیت نه اغستې شوی دی. اذا جاء نصر الله والفتح، د نصر مطلب دی ډیر غټ مدد، او دغه شان د فتح نه مراد دی ډیره غټه فتحه یعنی کامیابی. دا په مدینه کې نازل شوی دی. د دې نه په مخکې صورت کې دا خبره شوې وه چې مسلمانان د کفارو د دین خلاف دي، او په دې صورت کې دا بشارت ورکړی شو. بشارت پیژنئ؟ زیری یعنی خوشخبری، چې د کفارو دین به ډیر زر ختم شي، دین اسلام به غالب راشي، ډیر زر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فتح او کامیابی میلاو شي، مکه به فتح شي، ډیرې زیاتې قبیلې به په اسلام کې په فوجونو باندې داخلی شي، او ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن یعنی مهم پوره کېدو واله دی، او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي. د بعضی خلکو دا خیال دی چې دا سورت په مینا کې نازل شوی و، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې تلی و، یعنی دا بالکل اخیری دور دی د مدینې، او بعضی مفسرین وایي چې د فتح مکه په ورځ نازل شوی و. د دې سورت نمبر دی 114، او په قرآن مجید کې ټول سورتونه 114 دي. د دې مطلب دی چې دا اخیری سورت دی چې نازل شوی دی، د دې نه پس بل مکمل سورت نه دی نازل شوی. ها، آیتونه نازل شوی دی خو مکمل سورت نه دی نازل شوی، نو په دې وجه د دې سورت نوم سورة التوديع هم دی، او د توديع مطلب دی یو بنده رخصتول. د دې سورت په باره کې راځي چې دا د قرآن مجید د څلورمې حصې برابر دی، او تاسو سوچ کوئ چې کله دا سورت نازل شوی وي نو هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې د خپل ځانونو نه هم زیات محبت کوو، په هغوی کې چې څوک په دې خبره پوه شو نو د هغوی په زړونو به سو تیر شوی وي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اوس د دې دنیا نه رخصتیږي. او دا هم ویلی کیږي چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې داسې شوی وو چې حضرت عمر رضی الله عنه به په خپل مجلس کې حضرت عبدالله بن عباس کېنوو. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترو عباس رضی الله عنه زوی وو. حضرت عبدالله بن عباس په مدینه کې پیدا شوی وو او یو ماشوم وو، نو حضرت عمر رضی الله عنه به دی د ډیرو غټو بدری صحابه په مجلس کې کېنوو، او دا هغه صحابه کرام رضی الله عنهم چې هغوی په جنگ بدر کې جنگېدلی وو. نو شاید چې څوک په دې خبره باندې پریشان شوی وي چې دا وړوکې ولی زمونږ سره په یو مجلس کې ناست دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې تاسو ته د دوی په باره کې پته نشته. نو یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه ټول راوغوښتل او دی هم راوغوښتو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه. تاسو ته پته ده چې دی مفسر قرآن دی، یعنی د قرآن تفسیر به دو کوو، او چې کله یې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه راوغوښتو نو حضرت عمر رضی الله عنه د ټولو نه تپوس وکړو چې دا سورت اذا جاء نصر الله د دې سورت متعلق تاسو څه علم لرئ؟ ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې په دې کې د الله تعالی د حمد او ثنا حکم دی، بعض وی چې په دې کې د ګناهونو د بخلو حکم دی، او چې د الله تعالی مدد راشي او یو ځای فتح شي نو څه کول پکار دی، دا په دې کې بیان شوی دی. او ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم بالکل خاموش وو. نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت عبدالله بن عباس طرف ته وکتل چې ستا هم دا خیال دی؟ هغه وفرمایل چې ما وی چې نه. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې استاد ژوند ختمیدونکی دی، تو تسبیح کوا، پاکی بیان و د خپل رب، حمد کوا، استغفار کوا. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې دا ما ته هم پته ده چې کله دا صورت نازل شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې کال کې به زو وفات شم، ما ته زما د وفات خبر راکړی شو، ځکه د دې صورت د نازلېدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ملا مبارکه اتړله، یعنی د الله تعالی د عبادت لپاره. د دې صورت په باره کې دا هم راغلی دی چې کله دا صورت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام رضی الله عنهم جمع کړل، او په روایتونو کې دا هم راغلی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا جوړ شوی وو. دا واقعا خو به تاسو اورېدلی وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله حجره کې وو، د منځ وخت وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشو راتلی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه له حکم ورکړی وو چې تو امامت وکړه، نو هغه به امامتی کوله. یوه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په مرض کې افاقه وشوه، یعنی طبیعت مبارک لږ ښه شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته لاړو او ابو بکر رضی الله عنه د منځ لپاره ولاړ وو. هغه رستو شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې نه په خپل ځای ودرېږه، او هغه ورسره په خوا کې کېناستو صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې منځ ادا کړو لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام دی. نو ابو بکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله، او خلکو به د حضرت ابو بکر رضی الله عنه اتباع کوله، او دا غې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خطبه ورکړه چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو بندله اختیار ورکړی شوی دی چې کو هغه وغواړي نو د الله تعالی سره ملاقات خوښولی شي، او که وغواړي نو د دنیا زیب او زینت خوښولی شي، لیکن هغه د الله تعالی سره ملاقات خوښ کړو. په دې خبره باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه له ډېره جړه ورغله. نو صحابه کرام رضی الله عنهم حیران شو چې دې په څه باندې داسې جاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د چا بنده خبره کوله چې کو هغه غواړي نو دنیا خوښولی شي، او کو هغه غواړي نو د الله تعالی سره ملاقات. نو په دې خبره کې د جړه څه داسې خبره ده، لیکن ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوه شو چې د دې خبرې اشاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات طرف ته ده. نو سورت ګورو ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء چکل راغی دا اذا لفظ د مستقبل یعنی راتلونکي وخت لپاره راځي نو کو په دغه نظر ورته وکتی شي نو لا تر اوسه پورې مکه نه ده فتح شوي او که د دې دویمه معنا واغستی شي نو چې کله راغی د الله تعالی مدد او فتح نو په یو لحاظ دا معنی هم جوړیږي که د اذا نه معنا د مستقبل یعنی راتلونکي وخت واغستی شي لیکن اذا بعضی وقت د اذ په معنا کې هم راځي یعنی چې کله داسې وشوه یعنی د تیر وخت دپاره هم راځي نو بیا د دې معنا جوړیږي چې کله راغی نصر الله یعنی د الله تعالی مدد او د الله تعالی مدد څه دی مطلب یې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غلبه میلاو شوه په خپلو دشمنانو باندې یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګټله او فتح ورته میلاو شوه یعنی مکه فتح شوه نو دلته د فتح نه مطلب فتح مکه دی ځکه چې دا فیصلې والا فتح ده او دا یو ډیره غټه فتح وه او تاسو اوس سورة الفیل اوه تاسو وکتل چې څنګه الله تعالی د خپل کور حفاظت وکړو په دې ځای چې چا حمله کړې وه الله تعالی څنګه هغوی ته دا معجزه وښیله چې هغوی څومره شکست وخوړو یعنی وی بایلله دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فتح ورکړه او دا خبره یې ثابته کړه چې الله تعالی د دې سره دی یعنی د مسلمانانو سره سبحان الله د الله تعالی لاس دی د مسلمانانو په ټولګي باندې نو دا یو فتح مبین و یعنی ښکاره ګټه او خلکو ته ډېره ښه پته ولګېده چې مسلمانان په حق دي ډېر زیات خلک اسلام ته په دې وجه نه راتلو چې ګورو چې مکه څوک فتح کوي کچری مسلمانان په حق وي نو مکه به دوی فتح کړي ځکه چې مکه هغه خلکو ته نشي میلاوېدی چې څوک په ناحق باندې وي هغوی ته د فیل والو پته وه چې د هغوی سره څه معامله شوې وه کچری مسلمانان په حق وي نو مکه به فتح کړي او که په ناحق وي د دوی سره به د هاتي والو معامله وشي نو د هغوی په زړونو کې چې کم تذبذب و نو هغه ختم شو د هغوی په ذهنونو کې چې کوم شک و نو هغه په یقین کې بدل شو او هغوی دا خبره ومنله چې څوک په حق دي او څوک په ناحق باندې دي د اسلام د حقانیت هر انسان ته پته ولګېده چې اسلام صحیح مذهب دی او بیا مکه فتح شوه نو د دې صورت متعلق دا هم راځي چې دا د فتح مکه په موقع باندې نازل شوی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ګټلو واله په صورت کې په مکه کې داخلېدو نو هغه وخت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې د دې صورت تلاوت جاری و یعنی د دې صورت تلاوتی کوو چې زما سره کومه وعده شوې وه نو هغه رښتیا شوه هغه وعده پوره شوه نو که د دې نه مطلب اذا واغستی شي یعنی چې کله مکه فتح شي یعنی په راتلونکي ژوند کې نو د دې مطلب دی چې دا صورت نازل شوی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې داخلیږي مکه یې ګټلې ده او دا صورت وایي نو په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه پس هغه خطبه ورکړې وه چې کله خلک سعی لزی نو د سعی په دوران کې خلک دا لفظونه وایي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه وه لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ټیک ده مونږ د اختر په ورځ هم دا په تکبیراتو کې وایو نو ټولو لښکرو له نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکست ورکړو او دا ټول کار الله تعالی په خپله کړی دی یعنی په دې کې زموږ هیڅ طاقت قوت یا قدرت نشته او دلته تاسو ګورئ چې په دې کې څومره عاجزي ده چې د فتح په موقع باندې انسان له څه سوچ پکار وي چې په دې ګټه کې زموږ څه کمال نشته په دې کې موږ له هیڅ لویي نه دي کول پکار او نه د دې کریډټ مونږ ته ځي بلکې تعریف صرف او صرف د هغه رب دی نو یاد وساتئ چې چاته کله هم فتح میلاو شي نو هغوی له داسې کول پکار دي نن سبا هم خلق په مختلفو ځایونو باندې فاتح راځي، ملکونه ګټي، نو هغوی بیا څنګه معامله کوي؟ د هغه ځای د خلکو سره ډیر ظلمونه کوي، بیا نه د چا مال محفوظوي او نه هغوی پخپله او نه یې عزت محفوظوي. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او هلته تلو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت داسې و چې په اوخه باندې سور و او سر مبارک دومره ښکته کړی و چې د اوخ د کجاوې سره لګېدو، دومره په عاجزۍ سره مکې ته ننوتو. حالانکه هغوی مکه ګټلې وه، مکۍ فتح کړې وه، او داسې معمولي فتحه نه وه، لیکن د هغې باوجود هغوی بالکل د تکبر یا لویۍ اظهار نه کوو. موږ خلک کو چرته مرګونه او قتلونه نه کوو، خو که د فاتح په شکل کې یو ملک ته ځو، بیا دومره شور او غویمه کوو او یا داسې ډولکي ډمامې وهو او په خوشحالۍ کې بیا د خپل حد نه وځو، او بیا مو په زړه کې د الله تعالی د ناراضه کېدو یره هم نه وي. فتح خو لا ډېره غټه خبره ده. موږ خو د خوشحالۍ په وړو وړو موقعو باندې څومره د کنټرول نه بهر شو. که یو ځای فتح شي، نو هغه خو ډېره لویه خبره ده. زموږ د ودونو په موقع سو حال وي، یوه جینۍ کور ته راولو، نو هلک کور واله سوسو نه کوي. داسې ښکاري چې یو جینۍ کور ته نه بوځي، بلکې داسې ښکاري چې څو غټ شی یې فتح کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د الله تعالی د تسبیح د ویلو سره په مکه باندې داخلیږي، او هغه هم دومره په عاجزۍ سره او په ټیټه طریقه سره داخلیږي. هیڅ قسم غرور نشته، تکبر نشته، لویي نشته، او نه د حد نه بهر وزي. او دا د یو مؤمن طریقه ده چې د خپلې خوشحالۍ په موقع باندې نمایش او بې ځایه خوشحالۍ او جشن نه مناوهي، بلکې عاجزي کوي. جنگی یرموک زموږ د اسلام په تاریخ کې ډېر اوچت مقام لري. یو طرف ته مسلمانان وو او بل طرف ته روم واله خلک وو. نو رومیان د تیرو شکستونو په وجه، یعنی د جنگ د بایللو په وجه، ډېر په جوش کې راغلي وو. د هغوی په فوج کې 30,000 کسان راغلي وو د جنگ لپاره، او هغوی قسم خوړلی وو چې یا خو به موږ فتح کوو او یا به مرو. او په خپو کې بیړۍ چولی وې او راغلی وو چې چرته دوی د تښتېدلو سوچ هم ونه کړي. په زرګونو پادریان، بیشپس او کارډینلز ورسره راغلي وو. هغوی صلیبونه اوچت کړي وو او د عیسی علیه السلام نوم یې اغستو او په خلکو کې به یې جوش راوستو. لیکن د مسلمانانو د لاسه هغوی شکست وخوړو او 100,000 عیسایان هلاک شو. او حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله د دې فتح خبر میلاو شوی و، نو د الله تعالی د شکر د ادا کولو د پاره په سجده پریوتو. نو په هغه دور کې چې به هغوی کله جنګ وګټو، نو د شکر ادا کولو دا طریقه وه. نو هغوی به فسق او فجور نه کوو، نه به یې لوبې کولې، نه به یې ګډاګانې کولې، او نه هغوی سندرې ویلې دي. او زموږ د کامیابۍ او خوشحالۍ نن سبا څو طریقې دي. موږ زر ګډا شروع کړو، ګانې وایو او میوزیک لګوو. الله تعالی مسلمانانو له داسې غټه کامیابی ورکړه، او دا وه د مسلمانانو طریقه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه. ورأیت الناس، او تو به وګورئ خلکو ته، یدخلون، چې هغوی داخلیږي، فی دین الله، د الله په دین کې، افواجا، په فوجونو فوجونو. د مکه د ګټلو نه مخکې خلک بیا هم ډېر یریدو د قریشو نه. که چاته به د دین اسلام پته هم وه چې دا صحیح دین دی، خو هغوی به یریدل چې قریش به زموږ مخالف شي. د هغوی بوتان هلته په حرم کې پراتو، نو هغوی به مونږه حرم ته پرېنږدي او د حج کولو نه به مو منع کړي، ځکه چې قریش ډېر په اوچت مقام و. نو دوی ترېنه یریدل چې هسې نه چې زموږ سره دشمني شروع شي. او چې کله مکه وګټلی شوه، نو خلک آزاد شو. یو خو د اسلام د حقانیت خلکو ته پته ولګېده چې اسلام صحیح مذهب دی، او دویم د خلکو یره ختمه شوه. نو خلک په فوجونو فوجونو باندې په اسلام کې داخل شو. اوس هیڅوک رستو پاتې نه شو. د یمن نه 100 خلک مسلمانان شو. هغوی په لاره اذان ورکوو او را روان وو، او د قرآن تلاوت یې کوو او را روان وو. موږ خو صرف د اسلام زوال لیدلی دی، نو موږ چرته داسې منظر نه دی لیدلی. الله تعالی دې موږ ته د اسلام عروج دوباره وښیي. آمین. چې مونږ هم د اسلام فتح وینو، زمونږ په ژوند کې دی الله تعالی دا صفت راولي، یا الله اسلام لبره ورکړي، آمین. اسلام خو ډیر بدنام کړی دی خلکو، او مونږ په خپله د دې دین یو داغ جوړ شوی یو، لیکن هغه خلق خو مثالی خلق و، سبحان الله. الله تعالی د هغوی په ذریعه د کوم کوم ځای پورې فتوحات ورکړل، او څومره خلق په دین کې شامل شو، سبحان الله. دلته دا هم ندی فرمایلی شوی چې ایمانی راړو، صرف دا چې د الله په دین کې داخل شو. دا ولې ندی ویلی شوی چې ایمانی راړو په فوجونو فوجونو؟ ځکه چې اوس هغوی صرف په دین کې داخلیږي، ضروری نه ده چې ایمان دې د هغوی په زړونو کې داخل شوی وي. هر بنده چې مسلمانې دو، نو ضروری نه ده چې د اسلام سره مسلمانې دو، لیکن په مکی دور کې چې کوم خلکو ایمان راوړی وو که نه، نو هغوی واقعي چې ایمان راوړی وو، هغوی په دین کې نه وو داخل شوي، ایمانی راوړی وو، ایمانی په زړونو کې وو. او اوس چې کوم خلک ایمان راوړي، نو کیدی شي چې چا په زړه کې رښتینی ایمان وي، او کیدی شي چې څوک هسي په دین کې د ښه نیت سره داخل شوی وي، نو ایمانی په زړه کې نه وو. د هغوی په زړونو کې ایمان رو رو ډیولپ شو، ځکه چې اسلام څه معمولي خبره نه ده. اصلي ایمان راوړو والے هغه صحابه وو چې په مکی دور کې ایمان راوړی وو، ځکه چې د ایمان راوړلو نه پس د هغوی د زړه حالت ډیر بدل شوی وو، او هغوی ته پته وه چې د ایمان راوړلو نه پس به زموږ څه حال وي. نو هغوی واقعي ایمان والے وو، لیکن وروسته چې کوم خلک په اسلام کې داخل شو، په هغوی کې داسې خلک هم وو چې هغوی صرف په دې وجه باندې داخلېدل چې زیات خلک دین طرف ته راتلل. نو هغوی وی چې مونږ ته هم دې دین ته راتلل پکار دي، او وروسته به بیا ګورو حالاتو ته چې مونږ کوم طرف ته لاړ شو. ځکه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ډېرو قبیلو والے خلک مرتد شوی وو، ځکه چې هغوی هسی په دین اسلام کې داخل شوی وو، ایمانی په زړه کې لا نه و ننوتی. ځکه چې کله اصلي ایمان راشي په زړه کې، نو بیا انسان خپل سر قربانولو ته هم تیار شي، لیکن ایمان نه پرېږدي. او چې کله انسان صرف په دین اسلام کې داخل شي، نو بیا یې دین صرف په ژبه باندې وي، نو بیا د دین نوتل ډیر آسان وي، ځکه چې ایمان صرف په ژبه وو او په زړه کې نه و داخل شوی، ټول یو شان نه وو. نو ځکه ویلی شو چې فی دین الله افواجا، او یوه ورځ به راځي، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویی ده. نو انشاء الله یوه ورځ به راځي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې صحیح دي، حق دي.